درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د اوسری رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د مریض دیارلسوا ونیوی د ساور دیر شمو د میلادی 2013 د می شلمه په فرا کې لا هم ګڼ شونځي باندې د غزنی نوی امنی قومندان وایي په ګڼو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي. د امریکا په ټکساس کې پر زده کوونکو د ډزو په تور یو ولسکلن ځلمکۍ نیول شوی دی او د روسیې په چچنیا کې دوه تنه پر یوې کلیسا د حملې په مهال وبښل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي ختیز بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوو خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار ده. ربانی د خبره پرون شنبه د اسلامي همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې وکړه چې د ترکیې په استانبول ښار کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر وروستۍ لانجه د بحث لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین ربانی په غزه کې پر اعتراض کوونکو د اسرائیلي ځواکونو وروستۍ حمله پکلکه غندلې ده. د مې میاشتې په 14مه نیټه اسرائیلي ځواکونو پر یو شمېر فلسطینی اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې 60 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د اسرائیل دولت ویلي چې د حماس د وسلوالې ډلې غړیو هڅه کوله چې د سوله ییزې مظاهرې په پلمه د اسرائیل پر خاوره حمله وکړي. د اورسګان ولایت د ملي اردو د څلورمې پلی لیوا قومندان وایي چې پر چوره او خاص اورسګان ولسوالۍ د طالبانو بریدونه له ماتې سره مخامخ کړي او هغوی ته یې درنه مرژوبله اړولې ده. په عین وخت کې د ولسوالۍ چارواکي لا هم په دغو دوو ولسوالیو کې وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبان د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې په جګړه بوخت دي. په اورسګان کې په وروستیو ورځو کې په تېره بیا په خاص اورسګان او چوره ولسوالیو کې سختې جګړې شوې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو ولسکلن ځلمکۍ د شوانزی پر زده کوونکو د ډزو له عمله د لومړۍ درجې قتل تور لګېدلی او له زمانته پرته توقیف شوی دی. د چارواکو په وینا دیمیترویوس پاګورتیس پرون جمعه په ټکساس کې د سانتا فی شوانزی پر یوه ټولګي ته وبخشې د سانتا فی شوانزی یو ټولګي ته ورننوت او پر زده کوونکو ډزې وکړې چې لستنه پکې ووژل شول. په ووژل شوو زده کوونکو کې یوه پاکستانی نجلۍ هم شامل ده چې د لنډې تعلیمي دورې لپاره ټکساس ته تللې وه. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ښار زاربروخن کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیسو یو مشکوک وګړی نیولی دی. د جرمني د پولیسو یو بیان پرون شنبه وویل چې مشکوک او دواړه قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د بریباخ فیشنجن په سیمه کې یوه سړي له یوې مخې پر خلکو ډزې کولې خو پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی. د روسیې پولیسو څلور وسلوال سړي چې پر یوه کلیسا یې حمله کړې وه ووژل. ویل کېږي دې کسانو د روسیې په چچنیا جمهوریت کې چې اکثره خلک یې مسلمانان دي د ارتودوکس مسیحیانو پر یوه کلیسا حمله کړې وه. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په یوه بیان کې ویلي چې پرون شنبه په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. په حمله کې یو ملکی وګړی چې کلیسا ته د عبادت لپاره تللی و وژل شوی او بل ژوبل دی. د روسیې پولیسو ویلي چې له حمله کوونکو سره چاړې او وسلې وي. او قزاقستاني فلمي ستوري سامال یسلی یا موا د کند فلمونو په نړیوال فستیوال کې د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړې جایزه ترلاسه کړه. سامال یسلی یا موا 30 کلنه ده. تر ټولو د غوره فلم لیکنی یا سناریو جایزه د ایرانی فلم جوړونکي جعفر پناهی او ایتالیایی فلم جوړونکي الیس روح روا کرته ورکړل شوه. د ایران حکومت پر پناهی له هغه هیواد د وتلو بندیز لګولی، نو له دې عمله ونتواني چې پرون شنبه د کان د فلمونو په فستیوال کې ګډون وکړي یا خپله جایزه ترلاسه کړي. د فرانسې په کان ښار کې د فلمونو په دې معتبر نړیوال فستیوال کې یو شمېر روسي، جاپاني او پولنډي فلم جوړونکو ته هم جایزې ورکړل شوې. تاسیز مشخل آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځنی سپه دوله شپږ نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. ساعت شپږ بجې او بخښه ساعت او بجې او و دقیقې شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په فراه کې ګڼ ښوونځي بند دي.
خو ځانې چې ما مدیا شروع کړی په واغات کې شروع کړی چې په همدغه کې شروع کړی.
د غزنی امنیت قومندانو چې د دغه ولایت کې د عملیاتو په باب معلومات راکول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره له پاکستان سره د عمل پلان ته هیله لري. د ولسی جرګې غړو له سلزپلیو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په نورستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ډېر تاوان پېښ کړی.
عمومي سرکم تخریب دي او کلیوالي سرکولم تخریب دي. دوه پنم د گزارش راغلي د نورګرام نه، دوه امانه، دوه ګل نه.
د پوهنې وزارت وایي لا هم په فراه کې ګڼ ښوونځي بند دي.
دین خوندې د موږ ډیر زیات خراب شوی دی. د جګړې لامل دین زایم کې هم خلک سخت ویر لري تر اوسه پورې.
د دې یو نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د ازري رادیو خبرونه د سهار لود ماشام تر او بجو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فراه کې د وروستۍ جګړې له امله سلګونه تعلیمي مؤسسې او ښوونځي تړل شوي او یو لکو څلوېښت زره زده کوونکي او د لوړو زده کړو د مؤسسو محصلان له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فراه کې د ښوونځیو د بندېدو پریکړه د ښوونکو او زده کوونکو د امنیت لپاره شوې، خو د تعلیم تعلیمي بهیر د بیا پیلېدو هڅې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د معرف وزارت د نشرات رئیس او ویان کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څو ورځو کې شای یو شمیر ښوونځي برته پایل سي. خو د لوړو زده کړو د یو شمیر ماسو په ګډون د زیاتو ښوونځیو چې ودانۍ تخریب سوي او په هغو سیمو کې چې خلک د جګړې لامل تښتیدلي د تعلیمي بهیر بیا پایل شای وختونی سي.
د فراه مرکز شوخو اصل ښوونځي داسې دي چې متاسفانه ستونزې به ځکه ډېرې وي چې کورنۍ له سیمې وتلي ځینې ښوونځي زموږ ډېر زیات خراب شوي دي د جګړې له امله. ځینې ځایونو کې هم خلک سخت ویر لري تر اوسه پورې. متاسفانه دلته موږ شرایط زموږ له توانه پورته حالت ته رسېږي او دومره خرابېږي چې بیا موږ ته اولویات بل څه پیدا کوي. د زده کوونکي ژوند، د ښوونکي ژوند او د معارف د کارکوونکو ژوند.
دا کبیر حقمل په وینا په فراه کې د معارف مامورین پرون برته خپلو دفترونو ته تللي وو او په هغه ولایت کې د معارف وزارت د رسیدلي مالی تاوان د جاج اخیستلو کار پیل سوی دی. په فراه کې ټول 412 تحصیلي مرکزونه چې 309 ابتدایي ښوونځي او د لوړو زده کړو 2.5 مؤسسه تعلیمي انسټیټیوټونه او د ښوونکو د روزنې ادارې په کې دي تړل سوي دي. په فراه کې د چارواکو په وینا یو لکه 40 زره زده کوونکي او محصلین له تعلیمه پاتې دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د جګړې پر مهال په ښوونځیو او د تعلیمي مؤسسو په ودانیو کې څنګهونه جوړ کړی و چې لامل یې په فراه کې معارف ته خورا زیات مالی تاوان رسېدلی.
د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا څنګهونه نیول شوی دي، بیا له دې خوا نور باندې بریدونه شوی دي. زموږ عالی دارو معلمین ډیر زیات متضرر شوی دي. په فراه کې زموږ یو لیسه ډیر زیات متضرر شوی ده او یو زراعتي انسټیټیوټ خو په بشپړ ډول سره تقریبا له منځه تللی ده. خو لږ تر لږه په دغه درې ځایونو کې چې ما نن راپور اخیستی ده حالت داسې ده چې زموږ ودانۍ هم ډېرې سختې زیانمنې شوي دي او زموږ نور تدریسي توکي هم.
کبیر حقمل پر دې چې د جګړې له امله معارف ته تاوان رسېدلی خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي تړلي دي. د جګړې له امله د 3.5 میلیونه ترمنځ زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي او له زده کړو محروم دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره د عمل په پلان کې حساس موارد ځای شوی او عملی کولې دواړو هیوادونو ته مهم دي. دغه وزارت د ویان مرسیال صبغت الله احمد د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل کابل د عمل د پلان څخه د سولې او یووالي لپاره شی هیل لري. د موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
کابل د ځل له پاکستان سره د سولې او یووالي لپاره عمل پلان تسترګنی ولی او هیله سرګندوي چې ورنه مطلوبه نتیجه به ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلان هي شوی او تمه ده چې شپږ کاري ډلې د پلان په شاملو مواردو کار وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عمل په دغه پلان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي په برخه کې مهم موارد ځای پر ځای شوي دي.
تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم.
تر اوسه چې موږ توافق ته نه رسیدلی غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا واړوي او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه تر لاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هیلمن یو چې مطلوبه نتیجه تر لاسه شي.
له تروریزم سره مبارزه او امنیتي همکاري، د سولې او بیا پخلاینې بهیر، سیاسي همکاري، ګډ اقتصادي پرمختګونه، له پاکستان نه د افغان کډوالو بیا ستنول او د تاوتریخوالي کمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره د عمل پلان له مهمو مواردو څخه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو د تیرې دوشنبه په ورځ په څلورمه ناسته کې هوکړه وکړه چې د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان به بشپړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې د تیر لمریز کال په ناسته کې هوکړه کړې و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند باید ژر تر ژره ورسته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت لپاره نوای ټاکل شوی امنی قومندان فرید مشعل وای چې ډیر ژر به د غزنی په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راولي. د ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې عملیات روان دي او اجرستان ولسوالي چې د وسلوالو طالبانو له لوري محاصره شوې وه بیرته له محاصرې وتلې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
فرید مشالوای په غزنی کې د جګړې بلسوي ور به ډیر ژر ووجني. د غزنی شار څخه په شاوخوا 15 کیلومتري کې چار چاپیره وسلوال طالبان شتون لري او د غلطه د جګړې ډګر ته دی. د غراز د تل سولسوالي لړلې په یول سولسوالي کې هم د جګړې ور بال دی او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو ما سره کړی وي او ان تر دې چې کله کله د وسلوالو طالبانو لاسته هم لیدلې وي. د دغه ولایت لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان فرید مشال آزادی راډیو سره په یو ځنګړی مرکه کې وویل او ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت په امنیتی وضعیت کې به ډیر ژر مثبت بدلون راولي.
موږ ساس تاریخ زر ټول د غزنی شریف ولسمه اطمینان ورکو. موږ چې څو په وسط وان کې هغه نه درېغو. موږ یو ځای پټ کوو نه کېږي چې موږ د چلن په د پارک لږ دې اقدامات راغو د دې چې تعداد و هغه چې موږ عملاً عملیات شروع کړی دي. خو ګانی چې عملیات شروع کړی دي په واغاست کې شروع کړی دي په
مشال وای د دغه ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو د زپلو په مخه عملیات پیل کړي او دغه ولسوالیه د وسلوالو له ماسری خلاص کړي. نو موړی وای په یاد ولسوالی کې پروانه جګړه کې تردا مهاله لسګونه وسلوال طالبان وجلی او ګڼ شمیر نور هم ټپین کړی دي.
لري مشکرار نیک سړي وطناس کوماندو سیستم ترکی بمبار عمل پر شروع دی. دشمن ډیر تل پاتې دی یعنی ور مشه دیواز یو شنه نفر د دشمن د منځ کړی دی ولس نفر زخمیانو برایش کا بیا دغه څنګه تل پاتې دی عملن اوس بمبار پر شروع دی.
بل خو بیا لسمی اوس هم راپورونه شي چې اجرستان ولسوالی لا اوس هم وسلوالو طالبانو ماسره کړي او په یاد ولسوالی کې سخت جګړه روانه ده. لدی سره د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته په واستول برېښنالي کې ویلي چې په یاد ولسوالي کې ګڼ شمیر پوسټې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ بلا هم اړولې او په یاد برېښنالي کې لیکلي چې یاد ولسوالي لا اوس هم د دې تر ماستری لاندې ده.
تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اوري و بجې او 15 دقیقې شوي. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ملټری ټایمز آنلاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. وسلولو طالبانو په افغانستان کې تر ناکامۍ وروسته پر امریکایي پوځیانو د حملې کولو ژمنه کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پیل کې د الجزیرې د یو راپور په حواله راغلی چې وسلولو طالبانو د جمعې پورځ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ځای د حملو تمرکز امریکایان او د هغوی بهرني شریکان وي. خبرونې لیکلي دا اعلان په داس حال کې کیږي چې وسلول طالبان د فراشار په نیولو کې له ناکامۍ سره مخامخ شول. ملټری ټایمز پر فراشار د وسلولو طالبانو د سیشن به حمله ته اشاره کړې چې دغه وسلولو پکې د بریالیتوب ادعا کړې و. خو دغه وسلول د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا چې د امریکا هوایي ځواک هم لاټړ کاوه په شا وطن به ولسول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د ګرمن مارتین اودانل ملټری ټایمز ته ویلي افغان حکومت پر فراشر کنټرول لري او شار آرام دی. له بریتانیا خبریدونکي ورسپانې ډیلی اکسپرس افغانستان ته د اضافي بریتانوي ځواکونو پر لیږلو او د دوی د پوځي ماموریت پر موثریت لیکنه خبره کړې ده. بریتانوي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد غواړي افغانستان ته 450 اضافي سرتیري ولیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال جنگي ماموریت له پایته رسیدو 4 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3500 اضافي پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ. دوی به په هغو کلیدي ساحو کې ګمرل کیږي چې د وسلولو طالبانو لاس ته ورغلي دي. اوس په بریتانیا کې هم ځینو سرچینو ویلي چې بریتانیا هم ورته پلان لري او ټاکل شوی صدر اعظم تھریزا می په بروکسل کې د ناټو د متحدانو په یو سرمشریزه کې چې د جولای پر 11 او 12 په پام کې ده د اعلان وکړي. خو بریتانیا او اروپایي متحدان یې بیره لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په بلجیم کې له هغې سرمشریزه په استفاده له ناټو تړون څخه د امریکا د وتلو خبرداری ورکړي. د ډیلی اکسپرس په باور ولسمشر ټرمپ د ناټو تړون له ټولو غوړو هیوادونو غواړي چې د خپلو ملي عوایدو لږ تر لږه 2% برخه پر خپل پوځي دفاع ولګوي. خو په دې ډله کې یوازې بریتانیا په هغو 15 هیوادونو کې راځي چې دغه کار کوي. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي دا محل په افغانستان کې د بریتانیا 650 پوځیان دیره دي چې د ناټو په مشرۍ د قطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې روزنیز ماموریت مخ ته وړي. د بریتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي موږ د ناټو د قطع ملاتړ غیر جنگي ماموریت ته ژمن پاتې کیږو چې مهم رول پکې لرو او پر خپل شراکت دایمي نظارت کوو.
ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال د وصل وصال په راپور کې
که څه هم د طبي پیښو سره د مبارزې اداره د سیلاب ځپلو خلکو سره د پر وخت او لازمو مرستو خبره کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ او مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیلابونه په ثانی او مالي لحاظ د خلکو ژوند ګواښي او په وړاندې جدي هڅو اقداماتو ته اړتیا ده. د وای زورور سیلابونه د خلکو ژوند له ځانی او مالی اړخه ګواښي او موږ په دې برخه کې د خلکو د شهادت شاهدان یو. موږ په دې برخه کې د حکومت د بیړنیو مرستې کمیټې او مرسته کوونکو هیوادونو نه غواړو چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې دغه سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 330 کورونه بشپړ وران کړي او پاتې نورو 613 ته زیانونه اړولې دي. په ورته وخت کې د ولسترګي یو غړی عبدالستار درزابی وایي د هیواد د شمالي ولایتونو زیاتره اوسیدونکي د سیلابونو د راوتو له جدي خطر سره مخ دي. دغه په خبره کې حکومت او مرسته کوونکي بنسټونه په وخت لازم اقدامات ونه کړي نو خلک به د درنو ځاني او مالی تلفاتو سره مخ شي. په همدې حال کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل چې د غیداره د سیلابونو سره د مبارزې لپاره ښه چمتواله لري او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی وایي اوس مهال کومه ستونزه نه لرو، د سیلابونو طبي پیښو سره د مبارزې لپاره ښه چمتواله لرو. زموږ د چمتوالي تر څنګ زموږ نور همکاران مرستو ته آماده دي او زموږ ولایتي دفترونو هم موږ ته ډاډ راکړی چې له کومې ستونزې سره به نه مخ کیږو. که څه هم چارواکي د خلکو د ژغورلو ډاډ ورکوي خو په تېره کې دا لیدل شوي چې د طبي پیښو له هغې ډلې واورې ښویدنې، سختو واورو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي.
و موردل چې په ولسی جرګي کې ځینو غړیو په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې سیلونو ډېرو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په داسې سیمو کې چې سیلونو ورته زیان اړولی یو هم نورستان دی. د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي وایي روانو بارانونو ورته زیات مالی زیانونه اړولي، سربندونه، ویالې او سړکونه ور ویجاړ کړي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د روانو ورښتونو په وجه ولایت کې سیلابونه راوتلي چې لامل یې د دوی سرکونه، سربندونه، ویلې، د پاکو اوبو رسولو پیپس کې مونه ویجاړ کړي او هم د راځي کښتونه هم ورته زیانمن کړي دي. دوه تنو قومي مشرانو د شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
محمد حسین زمونږ سرک هم خراب دی، عمومي سرک هم دغسې دی چې ټول نه بس کندې او خټې او دغه د ګټې او ناواله مقصد ټول نه دغه دی. مخکې د کوم کیسو کار کې چې دا شوي دي دائم مثلا دغه کړي دي، دا واري کړي دي، کوم پیکونه چې هغه هم تحریف دي.
محمد یاسین د پونت اوسیدونکي مې د واما ولسوالي زمونږ تقریبا 6 کیلومتري ویل دي او تقریبا اونې سنو ټول مختلف ځایونه چې راغونډ کړو 1 کیلومتر ویل د مین دی سیلابونو او د پټو اوبه چې کوم مونږ پټي ته واچو هغه بالکل اوچ دی. عمومي سرکم تخریب دی او د کلیوالي سرکونو هم تخریب دی.
دوی له حکومت غواړي چې ویجاړو شو سرکونو، پیپس کې مونو، ویالو او سربندونو په بیا رغولو کې ورسره پوره مرسته وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته د خلکو یاد ستونزې تایید کړي او له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې د نورستانیانو ستونزو حل کولو ته ځانګړی پام وکړي.
ما ته چې کوم گزارش راغلی دی د منډولو عمومي سرک ډېر زیات تخریب شوی دی. د خلکو فصلونو دپاره چې کوم کانالونه دي کانالونه تخریب شوي دي، حتی هغه د سکلو د اوبو دپاره چې کوم پیپ سکیمونه دي هغه تخریب شوي دي. د دواب نه هم دا گزارش راغلی، د نورګرام نه، د واما نه، د وایګل نه، د برګمتال او د کامدیش نه عمومي لارې ټول تخریب شوي دي. حتی اکثر ساحو کې بالکل د موټر د تګ راتګ قابل نه دي. دغه مشکلات انشاءالله موږ د مرکزي ادارو سره شریکوو او په دې برخه کې د هغوی مرستې ته ډېر زیات ارمن.
نورستانیان وای په ولایت کې د ژمی او اوړي موسمونو کې زیات ورښتونه کیږي چې ډیره وختونه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي، سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړوي. خو د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په وجه ویجاړ شوي سرکونه، سربندونه او ویلې بیرته زر نه رغول کیږي او همدا لامل دی چې د نور ولایتونو د اوسیدونکو په پرتله یې ستونزې زیاتې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کیوبا کې نن هم ملي ماتم دی او د هیواد بیرغ په ټولو رسمي دفترونو او سفارتونو نیم ځوړند دی. په دې هیواد کې د جمعې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې له کبله یې سل تر سلو زیات خلک ووژل شول. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کیوبا حکومت پرون د یو مسافر لونکو الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل سو کسانو د درناوي لپاره دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د جمعې په ورځ یو بوینګ 1:30 مسافر لونکو الوتکې د کیوبا له پلازمېنې هوانا تر پرواز لنډ شیبه وروسته راوغورځیده او تر سلو زیات وګړي پکې ووژل شو. په کیوبا کې څارونکو ویلي چې د الوتکې یو تور ډبه یا بلک باکس سلامت مندل شوی چې د سقوط د علت په جوتولو کې مرسته کولای شي. پولیس او نور مامورین د پیښې په ځای کې د الوتکې د سوځیدلو ټوټو او پرزو پر راوندولو او د جسدونو په موندلو لګیا دي. د کیوبا ولسمشر میګل دیاس کنیل پرون د الوتکې د سقوط او بیا د جسدونو د پیژندلې خاص ځای ته ورغی او وی ویل
del gobierno cubano y del partido también
da que bado hukumat aus mush de gond pa asati to pwara muaym che par de pesherir khashinyu aw de khashinun ki peshe de qurbaniano la korono yo sara pagam ki sherikyu ولس مشر میګل دیاس کنیل تیر میاشت قدرت ته ورسیده او د خپل جمهوریت ریاست په لمړی یوونی یو کې له داسې ستری پیچ سره مخامخ شو چې په درو لسیزو کې په کیوبا کې ساری نه دی لیدل شوی. الوتکه د هوانا د جنوب په 40 کیلومتر کې په زراعتي ځمکه کې راولیدل ده. یو شمېر بزګرو او د کورونو خلکو چې هغه مهال پر خپل ځمکو کار کاوه رسنیو ته ویلي چې الوتکه مخکې تر دې چې پر ځمکه راول ویږي وره خسته و.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري وسم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوه خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار ده. د اورزغان د ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندانۍ وای پر چورا او خاص اورزغان ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه لمات سره مخامخ کړي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو ولسکلن ځوان د شوانزي پر زده کوونکو د ډزو له عمله د لومړۍ درجه قتل تور پوری شوی او له ضمانت پرته توقیف شوی دی. او د روسي پولیسو څلور وسلوال سړي چې پر یو کلیسا یې حمله کړې و وشل. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زه ملک احمد شاه د نوابات د خیرآباد د چراسیا د ولسوالۍ اوسیدونکی.
یعنی ملک یه؟
ملک دیگه منطقی امو
چه کوه یعنی ده یو ملک کارونه چه دی پکلی که؟
دی ملک کارونه دا دیسه دی ولس خدمت کهی دی ولس داسه خدمت داسه که دی یو خدمت خوی داسه دی ولسی پا حساب کسی بر قرطرا والا مکتب کارور تا جول که دی کلینیک کارور تا جول که او بل داسه خدای نخواسته سی کم یو پا بندی خانه که یا پا ولس والای که کم کار بانسی یو من دب ورسرکه یو سپارش بکه دی ملک دغه کار دی.
دا ملکان چې دي کنه دوی یو ډول خانی لري واک لري په کلی حکومت هم کوي. نو ځینی وخت داسې هم کیږي چې مثال د یو چایو څه خوښ نه وي بس د ملک به منی
که زه درته وایم سي مونږ خو دغه خانی نه ده کړی مونږ لا ډاری ګوسې دا لمنګ نه دغه خپل غریبی لا وانخلی دا خلک.
اوس څنګه دغه د ملکی سیستم یعنی د پخوا غوندې روبدا بشته کنه؟
نه 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 غشای نشنه پخوا خو به مزکی ورته خرڅولې کورونه به ورته خرڅول خپل ولست به هغه کو کنه په اسونه به اخیستل یو شی بل شی الاس ملک صاحب راغله اوس ملک انتنم نه ورکی سوګی قصه کم نه
وله
نو په دې ما شرایط خراب دي کنه. وخت او زمان انقلاب تیر سوی دا ډیر سپینځه ډیر سکاله انقلاب نو ډیر خلکو په ذهن کې تغییر راغله.
موږ داسې موریدلې دي چې ځینې مرستې کېږي له کلیو سره کنه دا د کلی مشران بیا ملکان اخلي یا ډیر ځان ته اخلي یا ټول بیخي اخلي په دې اړه کراته وایي چې څه کیسې روانې دي اوس هم ملکان دا کار نه کوي کنه؟
کوم کومک چې موږ ته کومې موسسې له خوا نه راسي د کلی په خاطر باندې هغه بیا موږ لیست نیسو د خوار غریب د کونډې د یتیمانو د سلیس نسیو ار سړی ته خپل اق رسو.
د خلکو سره مو چلن څنګه ده؟ د یو ملک په توګه روي ور سره کوي کنه لکه د یو خدمتگار غوندې د یو کلیوال غوندې
د یو ورور غوندې چلن کوو چې یو ورور له ورور سره کوي ولسم
د ملکی په ژوند کې خوشاله یې کنه؟
د ملکی په هغه کې خو په دې باندې خوشاله وم سي، یو د تربګینت کار سي، یو د کلیوالي کار سي، کنه په ملکی کې نه کومه تنخواه شته ده او نه کوم بل شی شته ده. مسؤلیت لري او صلاحیت نه لري. کاشکې دولت یو تنخواه ورکوله سي، مونږ دغسې یو کارونه درته کړي وو.
یعنې دا ده چې یو څوک ملک صاحب درته وایي کنه په دې بس د سړي زړه خوشاله سي؟
بس افتخار یې دا ده کنه سي، یو جرګه یو پنځو کې کینې، یو په درندک خلک درته ګوري، دغه د ملک هغه عزت نه، کنه نور شی نه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو دروانی خبرونه په دوام کې بل خبري مجله جاوید دایمي وړاندې کوي.
تشکر از شما سروان.